ستړي مشي دا مشال رډيو دا وخت په پېښور کې د مخام شپږ بجې شوي په دې مخامي خبرونو کې تاسو لپاره خبري غړي وړاندې لرو. بیا د غراز یارانو مشال خبرونه هم لرو او نورې هم ډېرې خبرونې تاسو لپاره لرو. خو پهل په خبري غړي کوم او تر هڅه مخ کې تاسو ته ساته تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوم. کومه د مهم خبرونو سرټکی د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات یو وار بیا نن پیلېږي. په بر جنوبي وزیرستان کې په پوځي عملیاتو کې د لنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري او نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د وی نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. خبرونو تفصیل په پاکستان کې واکمن اطلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن طریقه صاحب یو ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن بیا پیلوي. د پاکستان طریقه صاحب مرستیال مشر شاه محمود قریشی نن د مې په دوهمه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې هغوی په ښه نیت سره مذاکراتو کې برخه اخلي. دا برسې حال کې چې د اپریل پر 23مه د دواړو خواوو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت او مذاکراتي ډلې غړي سېنیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې په ناسته کې شوی پرمختګ دواړه خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات بیا پیلوي. البته په دې اړه نور معلومات نوموړي ورنکړل. بل خو د پاکستان طریق انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په لاهور کې د ګوند پلویانو ته په وینا کې ویل چې د مې تر 14مې د کامی او دوو صوبو یعنی سندھ او بلوچستان اسمبلیانی ماتی نکل شوین ال حکومت سربا مذاکرات ختم کری.
14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزولو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں.
14 مئی نہ اڑان دے کہ اسمبلیاں ماتوی منگ تیار ہوں پگڑا الیکشن تھا کچری دوی بہانی کبھی جو بجٹ اکڑی او بیا با الیکشن بھی کدوی دا گنی چنگ با دوی دا بدنیتی منصوبے کی راشو اور انتظار بو چپ ستمبر کے بٹا کنی بھی پدی غلط فہمے کے دن بھی
دا براس حال کړه چې د پاکستان او پاکي حکومت دریض لري چې په اوس وخت کې د خراب اقتصادي حالاتو نه امنۍ او لقبل انتخابات نشي کېدی. د چارواکو په وینا له همدې عمله باید د خامی او څلور وړ صوبو اسمبلی انتخابات د روان کال په اکتوبر کې وشي. خو پاکستان تر کینسا پوهه چې حکومت زر تر زر هم انتخابات وکړي. د پاکستان پوز وایي چې د مې په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان په بیرمشاه کې د عملیاتو پر مهال و مشکوک وسلوال نیولې دي. د پوز د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د بیان تر مخه امنیتي ځواکونو ته خوفیا ادارو معلومات ورکړه چې د طریقې تربنې پاکستان سید خان ګروپ وسلوال په سیمه کې موجود دي. په بیرمشاه کې د پوز یو افسر د نوم نه خولو په شرط نن مشال اډو ته ویلي چې سید خان ډله د ضرب عذب عملیاتو نه پس په افغانستان کې پټه شوې وه، خو د تیر څو مودې راهیسې یې په شمالي وزیرستان کې فعالیت بیا پیل کړی دی. د نوموړي په وینا د یاد ډلې مهم کمانډر مهتاب عرف لالا د یو درزی په شکل کې د غلطه فعالیتونه کول چې د خوفیا اطلاعاتو په بنیاد یې د هغه په ګډون د ډلې و وسلوال گرفتار کړی او پوز لزان سره وړي. امنیتي چارواکي ادا کوي چې دا وسلوال په هدفي وجنو او پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې ککړ وو. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په بر جنوبي وزیرستان کې په فوزي عملیاتو کې د لنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي په ټانګ ضلع کې په بای پاس سړک لته رښو خو د ونی مو میشت رہی سي ناستي او له حکومت د خپل لنګو شو کورونو د معاوضه غوښتنه کوي. د احتجاج یو مشر جود مسجد پر مشال ډوته ویل چې دوی په سیمو کې د 1,14,000 لنګو شو کورونو سروي شوی، خو یوازې 8,00,000 کورنۍ ته معاوضه ورکړل شوې ده او 4,500,000 کورنۍ اوس هم پاتې دي. بل خو د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر شپاخان د مې په لومړۍ نیټه مشال ډوته ویل چې د پاتې 4,500,000 کورونو د معاوضې لپاره د خزانې صوبایي وزارت سره په رابطه کې دي او ډېر زر به دغو پاتې کورنیو ته معاوضه ورکړل شي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د سټیفن دوجاریک تیر ورځ ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر موضوع بحث کیږي. دوجاریک ویل چې په دې راسته کې هڅه کیږي چې د افغانستان په تړاو په تیر بیا د ښځو او جنو په اړه د نړیوالې ټولنې نظر سره متحد شي. په دې غونډه کې چین، فرانس، جرمني، هند، انډونیشیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغزستان، ناروې، پاکستان، قطر، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي امارات، برېټانیا، امریکا، ازبکستان، روپي ټولنه او د اسلامي همکاري سازمان ګډون لري. او د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دریم روز یو ورځنی میچ سبا په کراچۍ کې پیلېږي. ټاکل شوی میچ په د پیښور پر وخت 3:30 بجې شروع کیږي. د دواړو خواو کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنی میچونو د لړۍ لومړۍ دوه لوبې پاکستان ګټلې دي. د دواړو خواو ترمنځ لدې مخکې د شلوریزو میچونو سیریز مساوي پای ته رسیدلې وو. د اتر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په پاکستان کې واکمن ائتلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن طریق انصاف په یو ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن پیلوي. د پاکستان طریق انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی نن د مې په دوهمه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره پر دغه اړه د څرګندونو پر مهال په حکومت تور پورې کړ چې دراز دوی غواړي چې مذاکرات ناکامه کړي، بلخو حکومت بیا داسې تورونه رد کړي دي. او دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 23 د دواړو خواو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې په ناسته کې شوی پرمختګ دواړو خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په سه‌شنبه یعنی نن به مذاکرات بیا پیلوي. هم پر دې موضوع مو په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره لږه شیبه مخکې خبرې کړي او له ده مو پوښتلي چې آیا دغه مذاکرات نن څه وخت پیلېږي، په کوم ځای کې دي، او د دواړو خواو څه څرګندونې تر دې دمه د مذاکراتو په اړه راغلي. نو هغه وایي
د پاکستان تحریک انصاف او د حکومتي اتحاد د مذاکراتو بل مرحله چې دا غنن شپې اسلام آباد کې کیدون کې دا او د سه هم ویل شوې دي چې ممکن ده د مذاکراتو اخري یو دور وي، ځکه چې د وړاندې دواړو غاړو خپل غوښتنې مطالبات یو بل سره شریک کړي دي. او د پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتي ټیم چې مشر شاه محمود قریشی نن ویلي دي چې دوی به په مذاکراتو کې د پټکو په ښه نیت سره دینن برخه اخلي. البته د وزیر اعظم شهباز شریف باندې دا تور لګو چې د پټکو هغه نه غواړي چې مذاکرات پر مخ لاړ شي. او د عمران خان چې کومه غوښتنه وه د دې مذاکراتو لپاره شرط هغه دا ده چې د قومي اسمبلی د ماته کړی شي، حکومت د ختم شي او د نوې انتخاباتو اعلان دی وشي. نو هغه دا مخکې یو اشاره ورکړی وه حکومت په دې باندې راضي وي په اسمبلی ماتولو باندې، نو ممکن ده چې بیا هغوی هغه کم د وړاندې د غوښتنه وه د مئی کې د انتخاباتو، نو ممکن ده چې هغې نه بیا یو بل لار راوباسي، یو منځنۍ لار چې دواړه غاړې په هغې باندې راضي وي. خو بلخوا حکومت بیا د عمران خان دغه غوښتنه چې د اسمبلی د ماتولو ده هغه لکه وایي چې دا عملي کېدی نشي. نو دلته بیا لږ شکونه شته چې آیا دا مذاکرات پر مخ ولاړ شي کنه. بله پکې دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ دوه وزیرانو د مذاکراتو په اړه باندې تحفظات اظهار کړی دی، یو قسم مخالفت یې کړی دی چې شاه محمود قریشی په دې اړه باندې هم وضاحت غوښتی دی چې حکومت خبرې هم کوي پی ټی آی سره او دا غي وزیران بیا مخالفت هم کوي. نو د بد اعتمادۍ یو ماحول دی او دا به د وخت نه مخکې وي چې آیا خبرې به پرمختګ په خبرو کې وشي که نه. لیکن بهرحال نن نننۍ غونډه زما په نظر باندې مهم ده او هغه ته انتظار کول غواړي چې کله غونډه کیږي خبرې کیږي نو پاغه کې غوښتنه چې دواړو غاړو دی هغه ته څه جواب ویلی او هغه بیا بنیاد به پرمختګ او یاد نه پرمختګ
بیا د دې د کامیابیدو یا نه کامیابیدو په پاکستان باندې د پاکستان په سیاست باندې اثرات څه کېدې شي
ګوره زما چې خپل نظر دی او بیانونو ته چې وکړتي شي دواړو غاړو نو ډیر مشکل ښکاري چې په دې کې پرمختګ وشي ځکه تر دې وخت دواړه غاړې د خپل شرایطو نه پشا کیږي نرمی هم نه خای لکه عمران خان وی چې دا حکومت دی بجټ نه پیش کړي حکومت ویلی چې هغه بجټ پیش کړي خدلته خپل مشکل دار چې سپریم کورټ د خپل د 14 مئی دا نیټه څخه واپس نکیږي او هغه خو سیاسي ډرو ته ویل کې دی خپل مس کې موافقه وکړي نو بیا ممکن دی شي سپریم کورٹ په دغه مرکز کې حکم ورکړی دی هغه باندې سره غور وکړي نو سپریم کورٹ د انتظار کو هغه وخت تیر شو چې کوم وخت دی ته خور نو ډیر پیچیده غونته یو مشکل غونته حالت دی قانوني مسلې به هم ممکن د دغه مذاکرات کامیاب نشي سپریم کورٹ حکم په خپل ځای پاتې شي نو بیا حکومت لپاره ممکن نه شي قانوني مشکلات هم جوړ شي
نو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان تاسو ته معلومات درکول چې نن په پاکستان کې د واکمن ائتلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن تر کې انصاف تر منځ په یو ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکرات یو بل پړاو پیلېږي هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان انتخاباتي کمیشن سپریم کورټ ته ویلي چې د وفاقي حکومت لخوا د پیسو او د ملک ته امنیتی ادارو لخوا د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره د الکارو ترنو ورکول کېدو وروسته د عدالت له امر سره سم د مې پر 14 په پنجاب صوبا کې ټاکنې نشي کولې وفاقي حکومت له پارلمان دا خبره منظور کړې و چې انتخاباتي کمیشن ته 21 ارب روپۍ نشي ورکولې مرکزی حکومت ویلي وو چې د ملک اقتصادي حالت د اجازه نه ورکوي چې په یو صوبه کې د انتخاباتو لپاره دا رقم جاری کړي او البته مرکزی حکومت ویلي چې د ملک اقتصادي حالت د اجازه نه ورکوي چې په یو صوبه کې د انتخاباتو لپاره دا رقم جاری کړي د قانوني چارو ځنې پوهان وایي د کمیشن د دې انکار په صورت کې سپریم کورټ کولی شي چې ټوله قومي اسمبلی نه اهل وګرځوي دوی البته زیاتوي چې یوازې د وزیر اعظم نه اهل کول به په بدنیتۍ ولاړه یو پریکړه وي تفصیل د شنواز ترجی په راپور کې
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په سپریم کورټ کې جمع شوی خپل رپورت کې ویلي په 14 مئی په پنجاب کې انتخابات کول ناممکن دي د کمیشن 14 وړاندې جمع شوی رپورت کې دوی دا هم ویلي دي د 14 مئی پورې د انتخاباتو انتظامات ممکن نه دي البته پر روانه هفته کې به د انتخاباتو د ځنډولو او یا منسوخولو اعلان وکړي شي سپریم کورټ ته جمع شوی رپورت کې کمیشن کوم رقم وزیر وړاندې کړی دی د اسلام آباد د یو نیوز ټی وی خبريال عبد الله محمد مشال ریډیو ته د کمیشن رپورت کې بیان شوی ځینې خبرې داسې وویلې
سورج مخی الیکشن کمیشن سپریم کورټ ته جمع کړی دی او پاره کې غوی دا ویلي دي چې الیکشن کمیشن 80% تیاری چي دا خپل چې کوم د الیکشن کمیشن ذمہ داری دا پریزایډینګ افیسر تعینات کول او سره سره ذمہ واری دی غیر الیکشن کمیشن پر کړی دي او اوس الیکشن کمیشن ته دوا ډېر چیلنجز دی هغه یو دا دی چې وفاق حکومت تر اوسه پوری فنڈز ندی ورکړي او دویم دا ریاستی دارو اوس پوری دا کمټمنټ نه کړی چې هغه به الیکشن وکړي
سپریم کورټ په خپل اخستل شوی سوموټو او یا از خود نوټس فیصله کې په اولنی مارچ امر جاری کړو کمیشن باید په دریو میاشتو کې دننه پنجاب صوبه کې انتخاباتو کې او که انتخابات نه کوي دا به ګینه د عدالت په سپکاوي کې راځي تر دغه وړاندې کمیشن د اپریل 1 نیټه هم مقرره کړی و چې ګینه په دغه صوبه کې به انتخابات کیږي ورستو د استخباراتي ادارو په شمول د سکیورټي ادارو خزانه محکمه او د نورو اړوند ادارو مشرانو سره د اوږد بحث ورستو دغه نیټه بدل کړه او د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړه سپریم کورټ په دغه نیټه هم اوریدنه کړې و او امر جاری کړو تر د 28 اپریل پورې باید کمیشن ته 21 ارب روپۍ د دولتي بانک لخوا جاری کړي شي او انتخابات په 14 مئی خامخا وشي عدالت د حکومت اتحاد او اپوزیشن ډلې پاکستان تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات او خبره هم کړې و خو دغه مذاکرات لا هم روان دي او کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې آیا که دغه انتخابات په 14 مئی ونه شي دا به د عدالت پوسټ په کاوي کې راځي او کنه د پیښور کورټ یو وکیل علی گوهر دورانی مشال ریډیو ته وویل
حکومت دی ډیسایډ کوي چې نا مونږ الیکشن په یو ورځ باندې کول او تیار حکومت او اپوزیشن نه بیا کې دی شي سپریم کورٹ هم دا خبره اومني چې او په دغه یو ورځ باندې د الیکشن وکړي شي. بلکم خبره خبره ده دغه د توهین عدالت روان دي دا ټایم ان ا وی ځکه چې پیسې اوسه پورې نه دي ریلیز شوي. که تاسو خیال کړئ حکومت هم دا شي دغه په ذمہ اچول نشل اسمبلی نه ټول اسمبلی خو نشي ډیسکوالیفای کېده.
خو هم د پیښور کوټ یو بل وکیل طارق افغان مشال رډیو ته وویل عدالت باید د پارلیمنت اخستل شوي ګامونو ته احترام ورکړي. او بل دا چې عدالت ته یوازې په پنجاب کې انتخابات کول خو خوښ دي، خو ول نه چې دوی په خیبر پختونخوا کې هم انتخابات د لپاره کوم حکم جاری کړي.
زه نه غنم چې پدی کې با وزیر اعظم نه اهل شي یا بل داسې څوک نه اهل شي، ځکه چې وزیر اعظم کنه اهل کیږي نو چیف جسټس نه هم دا تاسو په کار دی چې صرف پنجاب او پاکستان نه دی، پاکستان خو پنجاب نه دی، چې ته په پنجاب کې د آئین امپلیمنټیشن غواړې په خیبر پختونخوا کې نه غواړې او کنه اهل کیږي هم نو دا بد دی بدنیتی په نیک نیتی بنی.
عدالت ته خو دغه رپورټ جمع شوی، عدالت پی تر اوسه پورې کومه خبره او یا اوریدنه خو نه ده کړې. البته تیره اوریدنه کې چې عدالت د فریقونو ترمنځ د مذاکرات خبره کړې وه نو دای هم ویلو د عدالت لخوا دا فیصله چې ګن انتخابات دی په 14 مئی خامخا وشي دغه حتمی ده او نه ده بدله شوی. قانون پوهان وای لا هم 14 مئی ته ورځې ورپاتې دي، هر کله چې دغه نیټه را ورسي بیا به کتلی شي چې ګن عدالت خپل فیصله بدلوي او که څنګه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې فریډم نت ورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د هیواد پلازمینا یعنی اسلام آباد د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د ادارې د اپریل پر 13 دا رپورټ مشالې ته هم لیږلې. په رپورټ کې راغلي په پاکستان کې د خبريالانو ضد تشدد، هغوی ته د دړکو ورکولو او د زورونو پیښې د تیر کال پر دریش پیته سلنه زیاتې شوې دي. حکومت تر اوسه د فریډم نتورک د ریپورت په جواب کې څه نه دی ویلي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف څه مود وړاندې ویلي وو چې د خبريالانو د خوندیتوب تر قانون لاندې بعد هغوی د زورونو پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زره جوړ شي، خو د فریډم نتورک راپور وایي چې هغه کمیشن تر دې دمه نه دی جوړ شوی. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د رسنیو د ازادۍ د سرنې ادارې فریډم نتورک د راپور تر مخه په پاکستان کې د خبريالانو په ضد د تشدد او زورولو پیښې د تیر کال په نسبت 3% زیاتې شوې دي. په دغه اړه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د فریډم نتورک لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوې دي چې د مې 2022 نه تر 2023 پورې په روسي او کال کې په پاکستان کې د خبريالانو د وجلو، زورولو یا دوی ته د دړکو ورکولو یو سل سلويخت پیخي ثبت کړی دي. د دې په نسبت د مې میاشتې د 2021 نه تر مې 2022 پورې په تیر یو کال کې د خبريالانو په ضد د شوی تشدد شپږ اتیا پیخي ثبت شوی وي. د دې راپور په اړه په پاکستان کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د مې په لومړۍ نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبريالانو په ضد د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو لخوا په روسي کال کې د شوی تشدد د پیخي خایي چې د بیان د ازادۍ د مخې نیولو لپاره د خبريالانو د زورولو په کچه کې 3% اضافه شوې ده.
پاکستان اسلام آباد خار ټول خطرناک ترین خار ګرځول شوی دی. چرته تقریبا 30% واقعات په دغه خار کې سره شوی دی، ژورنالیستانو یا د میډیا د ادارو خلاف. بیا دویم نمبر باندې پنجاب او صوبه دا چرته کې 25% دغه واقعات شوی دی. په دریم نمبر باندې چې دی د سند صوبه دا چرته 23% دغه واقعات شوی دی. خبر پختونخوا کې 9% شوی دی. دغه شان د بلوچستان کې چې دی نه هم لږ کم واقعات شوی دی. په خبر پختونخوا او بلوچستان کې د کم واقعاتو آیا مطلب دا دی چلته ژورنالستان محفوظ دی او ژورنالیزم آزاد دی؟ زګړم چې د سینه د بلکې الته کې سنسرشپ دی او الته کې ژورنالستان په خپل هم ځان سنسر کوي، ولی چې دغه ژوند ته خطر ده او دغه یو وخت کې دی وخت ټول نه خټول او خلاره ګڼل کېږي چې ځان سره خبر ورکوم چې ژوند دې محفوظ پاتې شي.
د پاکستان د خبريالانو د مرکزی تنظیم پی ایف یو جی مشر شہزادہ ذوالفقار نمی د فریڈم نیٹورک د شمیرو په اساس په پاکستان کې د رسنیو لپاره د خطرونو د زیاتیدلو او د دې د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د اغیستل شویو ګامونو نه د اطمینان په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې کله کوم سیاسي ګوندونه په حزبي اختلاف کې وي نو هغوی هم د بیان د ازادۍ لپاره دوی سره کلک ولاړ وي، خو چې کله په حکومت کې وي نو بیا هغوی په خبریالانو د تشدد د مخې نیولو لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي.
برداشت نہ کی لکا حکومتان یا حکومتی ادارے چلی کیسوں نہ درجی کیمرا گھر آواخ لے نن حکومت کی کم پارٹیاں چپ اپوزیشن کی نو وہی دیر چیمپئن جوڑی اور چیمپئن کئی دگا پریس فریڈم اور کرٹیسائز کئی حکمران بیا چا حکومت تارا سی پرائیویسی کی اگر وائی چھ بھائی مشکار ہونا دی دا خونو تیس خبر دا دارے دی او دا کئی
د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د خبریالانو د بیلابیلو ټولنو د غوښتنو وروستو په خبریالانو د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره په 2021 کې د پاکستان د پارلیمان نه یو قانون هم منظور شوی دی. په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي په وفاق کې د دې قانون سازۍ وروستو په سند صوبه کې هم دا ډول یو قانون جوړ شوی، خو په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر دې دمه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قانون د صوبایي اسمبلی نه نه دی منظور شوی.
او دا چې کوم جرنلسټ پروټیکشن بل ده څوک چې کوم صحافی ته دمکی راکوي نو دا چې کوم څوک یې نو دا جرم به تصور کیږي، د دې خلاف چې کوم متعلقه ادارې دي د دې خلاف ایکشن والی او د دې بل دا قانون چې د دې تناظر کې کمیشن به جوړی کی او د دې یو چیئرمین به یو سب ممبران پکې شامل کی نو زما خاطر دا قانون ده او چې موږ کوشش کوو چې په دې باندې کار وکړو.
د رسنیو د ازادۍ د ادارې فریډم نیټورک د دې راپور پر ردی عمل کې حکومتي چارواکو تر دې دمه سند ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په 2022 کې د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې ویلي وو چې د خبریالانو د خوندیتوب د قانون لاندې به د خبریالانو د زورولو د پیښو د مخنیوي لپاره تجویز شوی کمیشن زر تر زره جوړوي. ولام اوس مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوونکو جمع اسلامي پروند د بلوچستان په یوشمیر سیمو کې احتجاجي لاریونونه وکړل. د ګوند پلویانو په گوادر کې د حق دو تحریک د مشر مولانا هدایت الرحمن د خوشی کولو غوښتنه کوله. نوموړی د جنوري پر 14 هم په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو پولیس سرتیری د وژنې په تور نیول شوی دی. د بلوچستان حکومت ویاندې فرازیم شاه مشال ډیو ته ویلي چې د هدایت الرحمن قضیه په عدالت کې روانه ده، خو زیاته ای کړه چې د دې تحریک یو شمېر غوښتنې ورله مخه منل شوې دي. د نوموړي په خبره د حق دو تحریک مشران غواړي د احتجاج لارې د صوبې په سیاست کې ځان ته ځای پیدا کړي. نور حال له کوټې سمت شبنم را کوي.
د مئی پر لومړی نیټه په کوټ کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا لاریون وسو او له حکومت د گوادر د حق دو تحریک مخکښ مولانا عیدت رحمان بلوس د خوشکولو غوښتنه وکړه. د دې لاریون په اړه په لاریون کې شریک د یاد ګوند د کوټ غړي انجینیر عادل سلیمان خیل مشالډو ته وویل
نن مدلته مظاهره کړې ده. مظاهره زموږ په ګر بلوچستان کې د مستونګې راوینې سي د ژوبه راوینې سي د مسخیل د علاقې مګر د پټاټې مظاهره شروع ده. مولانا عیدت الرحمن صاحب د پاره نو جناب سراج الحق صاحب نن دا مطالبه کړې اوس په 1 مئی په ګر پاکستان کې احتجاجونه کړې شي. کدا مطالبه نه و منل سولا نو را روان وره موږ په ګر پاکستان کې موږ ګر د ټریفیک جام وو ان شاء الله څه گوادر پورس کم ګاډیان دي یا لاور کم ګاډیان دا په ټوټل جام کړې شي او موږ به یو څوک
جماعت اسلامی ګوند د مولانا عیدت الرحمن د خوشکولو لپاره په وار وار احتجاجي مظاهره کړي. دا یاد ګوند د زده کوونکو سازمان یو غړي اتاورمان اخونزاده مشالې ډټول چې پر مولانا ایدت رحمان باندې سی وی پایارونه ټول بیا ځای دي.
نن یو څه سم ورځ چې مولانا ایدت رحمان بلوچ په جیل کې دی، په دې کې دا اوس چې پټه باندې په یو څه یو ټایم شلې پایار درڅ ول، چې دا د پیښې په ګوادر کې کېدل، مګر په یخ کې دی راوړی او په کوټه کې دی ښه دی سیمه تکلیف ده. پر نن دا یو څه سم ورځ ده چې موږ د ستره د خلاص
مولانا ایدت رحمان پلیسو د جنوري پر 11مه په گوادر کې نیولې وو. نوموړی دغه پلیس سرتیری په قضیه کې نیول سوی، کوم چې د 2023 میلادي کال په ډسمبر کې په گوادر ښار کې د احتجاج مهال وژل سوی وو. د بلوچستان حکومت وایندي پر هزم شاه مشال ډوتول چې دا کتو تریک غشتنی منل سوی دی او دا یا تریک څخه وو سیاسي تریک جوړ سوی دی.
جب یہ ان کا حق دو تحریک کا دھرنا شروع ہوا تھا تو ہر دھرنے پر ان کی جو ڈیمانڈز تھیں
ہر پرلت باندھی ددوی غختنی سیاتی گی اعلی وزیر چلتا بلاڑو ددوی غختنی و منلے او کبنی ون کو تئے د مزدورانو درجہ ہم ورکڑا چھ د حکومت لخوا دا یو خ گام دے ٹاکنے رنستی کی گی حق دو تحریک نا یو سیاسی تحریک جوڑی گی د مولانا صاحب کیس پا عدالت کے دے حکومت جج تا سنشی ویلے پاغ ایف آئی آر درج دے چھ اغه د احتجاج پر محل پولیس سرتیری بشری و کیس پا عدالت کے روان دے
گرفتار بھی کیا گیا تو وہ اب کورٹ میں ہے.
مولانا ایدت رحمان بلوچ د جماعت اسلامی گوند د گوادر ځای مشر دی، خو له تیر دوو کلونو راځي په وار وار په گوادر کې ولسی احتجاجونه کړي او ګڼ خلکو یې ملاتړ کړي. د غورځنګ حق دو تیریک په گوادر کې د غټو کشتۍ لالاري د ښکار بندولو، د سرحدي ځواکونو پوستې له شاره ختمولو، د نشي توک پر ضد د اقداماتو او له ایران سره د سوداګرۍ لار اسانه کولو غوښتنې لري. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
مشال ریډیو ته غوږیستئ. اوس راځو یو بل موضوع ته. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د ټانک خار پر بای پاس سړک په احتجاج ناست دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د 2009 کال پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوی د ړنګو شوو کورونو معاوضې ورکړي. د احتجاج یو مشر جاوید مسید مشال ریډیو ته وویل چې د حکومتي وعدو باوجود سزا محال نه و 50,000 اغیزمنو کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوی. خو د بر جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر اشفاق خان وایي هڅې روانې دي چې د 2009 کال عملیاتو ټولو اغیزمنو کورنیو ته پیسې ورکړل شي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
سویلی وزیرستان اپر ضلع اسی دن کے پٹانگ ضلع بائی پاس چوک بنے دے تیرے دوے میاشتے راہ سے پہ احتجاجی درناکشے پلاتائی واہلی دی دے دغی احتجاج مشر جاوید ماسید دیکھ پلے وشتنے پباراکشے مشال ریڈیو تا وویل
ٹوٹل سروے سروے ہوا 1,14,000 سروے حکومت کریے دو پر ریکارڈ روکے دو آگا پر ریکارڈ سروے سے 48,000 کا سنتا پیمنٹ سوائی دے دا نور 54,000 کا سنتا پینڈنگ دی اور سرا دے 30,000 پر نور دا سے ایکسپیکٹڈ خالتا کے لیے سروے نہ دوسرے ہیں.
پہ احتجاجی درناکش نوشت دے ملک لال خان خبریں ہم وروائی
غریب عوامی دے مجبوری نہ نوستی مشتا سروے دو دے سروے چی چاتا تو کن ملاز دی او دختا پیچے ورا ساوی چی پوری نہ رنگ دی پا تنگیون شے پروتائی چی درگی دے پورا رو اتلی چی بیجے دا پستانا کی چاہیا دا پیچے مشتا ویلے نہ ملاوی جی ویلے نہ رو کلی جی سمت لاب دغا راز دائی پسے چی دغا کمات چو کن ہو رو کلی دی دغا کمات دے سروے نم ہو ور کلائی دائی چی ورا تو کن دے چی کم ور کلی دی وقت اخفل پیچے ورا ساوا چا سروے دے کڑی نہ دو شرحتی تو چار ہورا سروے رتا ہو کنان.
مشال ریڈیو چې د ټانک احتجاجي درنې غوښتنې د سویلی وزیرستان پر ضلع ډیپټي کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې د هغوی ځواب په دا رنګ وه.
کوم چې دا ګورنو باندې چې ویلي د هغې معاهدېنو په هغه کې 17,000,000 روپۍ الرېډي تقریباً 47,000 یا خوښو کسانو ته میلاو شوي دي. اوس سفارمونه چې دي د هغو سروې شوي دي خو هغه پینډینګ ځکه پاتې دي چې د هغې پیسې اوس ریلیز کوي. د ریلیف ډپارټمنټ هغې سره زمونږ کیس الرېډي مونږ پیک اپ کړی دی، ریمایندر ته مونږ کړي دي او خپل کوشش جاري دی. نو انشاءالله زمونږ خپل طرف نه خپل پوره ټرای ده چې زر تر زره دې کیسه سنا سپرېکتر وشي او دا
سروے ان شاء اللہ کوشش دا کو پدی کی زیات نه زیات درې څلور کلی پاتې دی هغه باندې هم منګه زر تر تر خپل ایکشن رو کو ان شاء الله او کمپلیټ یو کیپینګ ان ویو چې سچویشن بالکل په فیل کې نارمل ان شاء الله نو کوشش وکړو چې زر تر تر پدی باندې موږ خپل ستنا سروے شروع کو او کوم چې شوی دی الری دا غیره لپاره کوشش جاری ده نو امید لرم چې په هغه کې څه پټ شو نه راو ان شاء الله چې هغه پېمټ هم وته
د ټانک کې احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې دوی وو په احتجاجي درناک شه ترغی وخت پورا پلاتی واهلی وی چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت دوی ته د خپل رنگ کورونو موزه ورکړی نه وی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته وګستی تاسو زموږ پرونه په مشال ریډیو ڈاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس هم وخت شوی دی شپږ نیمې بجې. نو لومبه تاسو ته په دې غړې چې کوم مهم خبرونه دي هغه وړاندې کوو، له هغې وروسته بیا ستاسو لپاره نور راپورونه هم لرو. وخت شوی دی شپږ نیمې بجې. نو د دې غړې څه مهم خبرونه دا دي چې په پاکستان کې واکمن اطلاف او د حکومت مخالفه اپوزیشن طریق انصاف یوه ورځ د ټاکنو پر موضوع د مذاکراتو یو بل پړاو نن پیلوي. د پاکستان طریق انصاف په مرستیال مشر شاه محمود قریشي نن د مې په دوهمه په اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې ویل چې هغوی په خنډ سره مذاکراتو کې برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 28مه د دواړو خواو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې تر خبرو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې په ناسته کې شوی پرمختګ دواړه خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په سه شنبه یعنی نن به مذاکرات پیلوي. او د پاکستان پوز وای چې د مې په لومړۍ نیټه د شوالي وزیرستان په میرانشاه کې د عملیاتو پر مهال و مشکوکه وسلوال نیولې دي. د پوز د عام اړیکو څانګې ایس پی آر د بیان تر مخه امنیتي ځواکونو ته خوفیه ادارو معلومات ورکړه چې د طریق طالبان پاکستان سید خان ګروپ وسلوال په سیمه کې موجود دي. په میرانشاه کې د پوز افسر د نونو خور بشد مشال دوته ویلي سید خان ډله د ضربېزب عملیاتو نه پس په افغانستان کې پټه شوې وه. وسلوال طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیاتو کې د لنګو شو کورونو د مالکانو احتجاجي ناسته نن هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي په ټانګ ضلع کې په بای پاس سړک له تیرو شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې ناست دي او له حکومت د خپلو لنګو شو کورونو د معاوضې غوښتنه کوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر اشفاق خان د مې په لومړۍ مشالې ته ویل چې د کومو کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي هغه به هم ډیر زر ورکړل شي. نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک تېر ورځ ناوخته په یو کانفرنس کې هغه واضح او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر موضوع بحث کیږي. مشال رادیو ته غوږستی او په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخ کې راځو یو نړیوال راپور ته. او هغه د افغانستان په اړه باندې دی. د ملګرو ملتونو سازمان یو وار بیا ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان په تړاو نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده. د دې سازمان ویاند سټیفن دوجاریک پرون خبریالانو ته ویل چې ملګري ملتونه هڅه کوي په غونډه کې د افغانستان په تیره د ښځو جنو په تړاو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. طالبانو انتقاد کړی چې دوی له ګډون پرته به د قطر غونډه افغانستان او د هغه هیواد ولس ته کومه ګټه ونه رسوي. تفصیل د سپیولاس تنګزی په دې راپور کې.
نن په دوحه کې د افغانستان په تړاو د طالبانو له ګډون پرته د یوې نړیوالې غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب پیل شوې د یوویشتو هیوادونو، اروپایي ټولنې او د اسلامي همکارۍ سازمان ځانګړي استازو پکې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې هغه اوازې او شننې رد کړې چې ګواکې په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو موضوع مطرح کیږي.
Recognition is not
د رسمیت پیژندنې موضوع په دې غونډه کې تر بحث لاندې نه نیول کیږي. د رسمیت پیژندنې موضوع او دا چې په دې سازمان کې د کوم هیواد نوم راځي، دا په خپله د سازمان د غړو پریکړه ده. دا مسله د ملګرو ملتونو په منشور یا چارتر کې راغلي او یوه له هغو ګڼو مسلو ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پکې نه ښکیلوي.
د بشري حقونو او ښځو ګڼو فعالانو د دوحې د ناستې په غبرګون لاریونونه هم کړي. په کابل کې که څه هم په محدود شکل خو له افغانستان بهر په پاکستان، امریکا، متحده ایالتونو او ګڼو اروپایي ښارونو کې ښځو او د بشري حقونو فعالانو د دوحې د ناستې په غبرګون لاریونونه کړي او په ملګرو ملتونو یې نیوکې کولې. استفن دوجاریک په خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون دوحې ته په رسېدو د افغانستان په تړاو د هیوادونو له ځانګړو استازو سره په دې هدف ناسته وکړه چې د افغانستان په تېره بیا ښځو او نجونو په اړه د هغوی نظرونه سره متحد کړي. دوحې ته له وربلل شوو هیوادونو ځینې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او د افغانستان په اړه په ګڼو مسئلو کې د امریکا او نورې لویدیځې ټولنې له نظر سره یووالی نه ښیي. د دوحې ناستې ته د طالبانو هیڅ استازی نه دی وربلل شوی. دې موضوع د طالبانو د کلک غبرګونونه پارولي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي د طالبانو له ګډون پرته هر ډول غونډه به کومه پایله ورنه کړي او تطبیق به یې ننګونکي وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا واقعا د طالبانو له ګډون پرته داسې غونډې مؤثرې تمامېږي وویل
خدای پوهیږي چې موږ د کوم کار تضمین نشو ورکولی. زموږ کار دا دی چې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو په اړه د نړیوالې ټولنې هدف یو کړو او په همدې لار کې اقدامات سره همغږي کړو.
طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړیوالې ټولنې له ګڼو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي او سربیره پر دې د پانتونونو دروازې هم ورتړلي. طالبانو د 2023 کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او دا بندیز میاشت مخکې آن د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. امریکا او ګڼو لویدیځو هیوادونو ویلي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به له افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو سره د هغوی په چار چلند او د حقونو په اعادې تړلی وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردونکو. ملګری ملتونه په سودان کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداري ورکوي. دغه سازمان چارواکي وایي په سودان کې جګړه بعد دغه هیواد وضعیت په یو بشپړ ناورین بدل کړی. تفصیل د سپولا ستانګزي په دې راپور کې.
په سودان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی عبدو دنګ خبرداري ورکړی چې په دغه هیواد کې رواني بشري ناخوالې په یو بشپړ ناورین بدل شوې او گاونډي هیوادونو ته د خبرېدو خطر شته. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي عبدو په حواله راپور ورکړی چې په سودان کې لوی جاړونکو جګړې څخه دوه اونۍ تیرې شوې او دې جګړې په دغه هیواد کې بشری ناورین په یوې بشپړې فاجعې بدل کړی. هغه زیاته کړې ملکی خلک د سودان په هغو برخو کې پناه اخلي چې د جګړې له امله لږ اغېزمن شوي او یا هم ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم خبرداری ورکړی و چې د سودان جګړه به د افریقا ټوله ختیځه سیمه له بشري ناورین سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې مشر مارتین فریک د جرمني ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د سودان یو پر درېمه برخه نفوس له لوګي سره مخ وو. دغه په وینا اوس د هر څه کمښت او د خوراکي توکو بیې خپل اوج ته رسیدلي. د سودان په دوو ګاونډیو هیوادونو چاد او جنوبي سودان کې هم د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د دوو هیوادونو په سودان کې د جګړې له پیل راهیسې زرګونه کډوال منلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف مشر ویلي په جنوبي سودان کې چې ځینې سیمې له سیلابونو او نورې له وچکالۍ سره مخ دي د خوراکي توکو بیې 28% لوړې شوې. په سودان کې د دغه هیواد د پوځ د غوث ملاتړ ملیشو ترمنځ جګړه د اپریل 15 راهیسې پیل شوې چې په ترڅ کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
سودان کې د کبا جګړه روانه ده. د هغې په اړه مې تاسې د سپیلا ستانګزي راپور واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. راځو پاکستان ته. پرون د مې لومړۍ نیټه د مزدورانو د نړیوالې ورځې په توګه ومنځل شوه. په هغه تړاو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د مزدورانو د حقونو د پوهاوي په اړه غونډې او لاریونونه وشول. د مزدورانو د اتحادیو مشرانو ویل حکومت د یو مزدور لپاره د میاشتنۍ تنخواه کم نه کم حد 25,000 روپۍ د میاشتې مقرر کړی. خو دوی په خبره پر هغه عمل نکېږي. دوی زیاته کړي د مزدورانو د هغوی د ماشومانو د صحت او تعلیم چارو ته هم هغه رنګ چې د نړیوالو قوانینو پر وړاندې کې لازم ده پام نکېږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د مزدور د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې حکومت یې د اقتصادي ستونزو باوجود د هیواد د مزدورانو ژوند ښه کولو ته ژمن دی. تفصیل شبیر احمد جان په دې راپور کې.
مناسبت یو لاریون په موقع دا خبر وکړی. دا لاریون په چارسده کې د انقلاب پارٹی پاکستان لخوا تابع شوی وو. په وړم بیمای د صوبې بیلابیلو خارونو کې د مزدورانو ورځ په مناسبت یو خوا کې لاریون او مظاهره وشوه، نو بل خوا د حکومت لخوا عام یا رخصتی هم اعلان شوی او ټول سرکاری او نیم سرکاری محکمې په چوټه دي. زنانه مزدور تاجمنه مشال لیډو ته په دې مقول چې د نارینو مسائل په خپل ځای، خو د زنانو مزدورانو ډیر بد حال دي.
تاسو ته د زنانو مزدورانو حالات ویم، نو تاسو به ډیر افسوس وکړئ چې هغې څنګه حالات کې زندگی تیری او سمره خراب حالات ته ویری، خاص کر بیا هغه زنانه چې یې خاون مزدور وي یا کوند وي په کور کې هغه سلائی کړای کار کوي یا موکیش کوي یا سلمه ستاره کوي او هغه تک کم ریټ ملاویږي. موږ په خپل کتلی چې مارکیټ تراشو نو هغه یوی لنګي 30000 او 35000 ریټ وی او د هغه په دوه میاشتو کې برابرې کې موږ 3500 یا 3600 روپیا راکې. له هغه باوجود هم دا زنانه لګیا دي نه په 3000 باندې خونن سره چار ورځې نه تیریږي. تاسو کوم وزیران امیران په لکونو تنهاګان دی په کار نه کیږي. پنسن هم دی د هغه د ګاډي پېټرول پرې د هغه د بجلی بل نشته. له هغه بچی چې دی په خو سکول کې سبقونه وي او په خو سټونه مراد دي د مزدور بچی په ټول عمر مزدوري لارې مزدور مورې مزدوره او بچی مزدور.
دغه لاریون مشرکون کې دا دلیوای لکه د مالونو او سارو دلته د مزدورانو نه کار اخیستل کیږي، خو نه کوم مزدور رجستریشن لري او نه صحیح اجرت.
چې کړه یو کسان د غوی نه کم کار دي صرف پارټی تا وای او غیا وتا چي مرګرو. نن په پاکستان کې اجتماعي خودکشي چالو شوې دي ورته شوې دي. پرون ما ته یو مرګری وي چې په پرایویټ ایجوکیشن کې کار کوي 25000 روپیا میاشت. دلته چې څومره سمال انډستریا سومره پرایویټ ایجوکیشن دی سومره نوري داری باغی کې مزدور رجسٹرډ لري.
او یا کلین شایمن چیوړان د چرسدی او بیا د مردان شوګر مل کې مزدوري کړي، وای چې پاکستان کې په عمومي توګه او خیبر پختونخوا کې په خاص توګه مزدوران د خپل بنیادی حقوقو نه محروم دي.
زدا ویل غواړم مخصوص سره ډیر زیات چې جړه راځي یو مزدور ګورځه خرڅکړه پیغله لونه وته ناشته شدید نه وته خپل ګورځه خرڅکه په مردان کې او هغه لونه په واده کړی زم خلک شګاکو یا دې شګاکو نه زیات ظلم دلته وشو. اما انګړو ګورځي دا سه نور کارخانه ګدونو ګورا ټول خیبر پښتونخوا هو یاره دې پر ډېر غټه خبره کوم یو مزدوري ما دشت گردم زیما بدنام زشم زمان روزگارم واغشتے شو او لٹکی گمم ز خان راضی زما پسر فروز اخر ولی.
دغه ډول یو بل مظاهره د مذهبی ګوند جماعت اسلامی لخوا په چارسده کې وشو. دغه مظاهره مشرکون کې وکیل شاه حسین وای
په پاکستان کې تقریبا 9 کروڑ نه زیات خلک د خط غربت نه لاندې لاړل. دغه د حق د بار راوتی چاغي تخپل حقوق ورکړي.
په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د مزدورې د محکمې مشر عرفان الله خان نه په ټلیفون او بیا په واتس اپ د ریز معلومولو لا سواره هڅه وکړي، نو دوی ویل چې خبرې نشي کولې او مصروف یم. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې اړه په خپل ټوئیټر لیکي چې مزدورانو ته خپل حقونه ورکول او دوی په ملکی معیشت کې حصدار جوړول نړیوال اقتصاد ته یو ننګونه ده او موجوده معاشي حالاتو د دوی په ستونزو کې نور هم اضافه کړی ده. د یادونه چې د مالی کال 2022-23 بجټ کې د مزدورانو کم نه کم اجرت 15000 روپۍ اعلان شوی، ولی اوس هم یو شمېر ځایونو کې د دغه نه کم معاوضه مزدورانو ته ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو ته وګستی پرونو د پاکستان په ګډونو ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ هم په دغه مناسبت سره تاسې واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې مزدوران څه ستونزې لري، دغه لړکی بیا دوی له حکومت څخه غوښتنې لري، او بیا تاسې دا هم واوریدل چې پاکستان وزیر اعظم ویلي چې په موجوده حالاتو کې که څه هم اقتصادي بحران دی خو دوی د او مزدورانو حقونو پوره کولو ته ژمن دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسه، لنډې سپې پنځه لزره اووه سو پنځوس، دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د تریک انصاف مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په لاهور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې ویلي چې کد روانې مئی میاشتې تر څوارلسمې د سند او بلوچستان اسمبلیانې او داراس په مرکز کې قومي اسمبلی ماته نه شوه، نو له حکومت سره به پیل کړي مذاکرات ختم کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر یادې نیټې وروسته به د او پلویان یې یو واری بیا د احتجاج لپاره سړکونو ته وځي. بلخوا د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې عمران خان مذاکرات نه بلکې په ملک کې اړې غړې جوړول غواړي. نوموړي د خبر پښتونخوا د ناامنۍ وضعیت تور هم پر عمران خان او د هغه پر ګوند پورې کړ. تفصیل له شایسته حکیم په دې راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاهور نصر باغ کې د مزدورانو نړیوالی ورځ په مناسبت سره جوړ کړی شوی جلسې ته ویلي کچري حکومت د 14 مینه وړاندې وفاق او د دوو صوبو اسمبلیانی ماتې نه کړې نو نور مذاکرات به نه کوو.
14 مئی سے پہلے اپنی اسمبلیاں ڈیزولو کرتے ہیں، ہم تیار ہیں۔
14 مئی نہ اڑان دے کئی اسمبلیاں نے ماتوی ہوں تیار ہوں پگڑا الیکشن تھا کچری دوی بہانی کبھی چی بجٹ اکڑی او بیا با الیکشن وی کدوی دا گنی چی مون با دوی دا بدنیتی منصوبے کی راشو او انتظار بو چی پسی دمبر کے بٹا کنی وی پا دی غلط فہمے کے دین نوی 14 مئی نہ اڑان دے کئی اسمبلیاں نے ختم نکڑے شوے نو مون با سپریم کورٹ تزو او غختن بوی چی پنجاب او پختونخوا کے ٹاکنی اکڑی زکا چی آئین وائی
پختونخوا کا الیکشن چاہیے کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، یہ ہمارا حق ہے۔
د حکومت او مخالف ګون پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د عدالت په هدایتو باندې په ملک کې په یو ورځ د ټاکنو لپاره مذاکراتو دوه دورونه شوي دي او دواړه ګوندونه وایي چې وړاندې به په الیکشن باندې خبرې جاری وي. خو یو ځل بیا د مخالف ګون پاکستان تحریک انصاف عمران خان د احتجاج دړکا حکومت ته ورکړی ده او وای کچری د مئی په دریمه نیټه مذاکراتو کې د 14 مئی نه وړاندې حکومت اسمبلیانی ماتې نه کړي نو سړکونو ته به راوځي. بلخوا د داخله او چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله هم په دغه ورځ ناوخته د پنجاب صوبې په پنسره کې عوامي جلسې ته په وینا کې د عمران خان په سیاست سخت ټکونه کړي. دی وایي چې عمران خان خبرو ته نه کینی او لدې وجه په ملک کې اړې غړې دي. رانا ثنا الله په عمران خان تورونه لګول چې په ملک کې انتشار جوړوي او مخالفین نه برداشت کوي. د ویل چې په خبر پښتونخوا کې د بدامنۍ ذمہوار هم عمران خان او دغه حکومت دی.
پوری قوم متحد ہوئی تو اس کے نتیجے میں
چٹول قوم متحد شو نو دہغی پ نتیجہ کی ترہگری ختم شوا. ہنن بیا ہم پ خیبر پختونخوا کی نام نیدا دہقی وجہ ہم دادا چ دوی پ خپل دور حکومت کی وسلوالو طالبانو تحریک طالبان پاکستان تو واپس راتلو مقور کڑی. خو کبیا ہم تاسو پنجاب وګورئ نو پنجاب خوند دی دہقی نتیجہ دا چ قوم یوش ہو نو مسئلے
تو اس کے نتیجے میں جب قوم متحد ہوئی تو مسئلے حل ہو گئے.
حکومت وای چ د ملک امنیت او معاشی حالات داسې دی چې د وخت نه وړاندې انتخابات نشي کولای. شایسته حکیم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګورئ تاسو ورول چې په پاکستان کې اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف غواړي چې په ملک کې زر تر زره انتخابات وشي. بلخوا بیا حکومت وایي چې په ملک کې د موجوده امنیتی حالاتو او د غراز د اقتصادي بحران له کبله انتخابات اوس نشي کېدی او باید ټولو سلور وړو صوبو انتخابات له وفاقي اسمبلی انتخابات سره یو ځای په اکتوبر میاشت کې وشي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
اوریدونکو د خوست په تریزو کې 15 کاله وړاندې د روغتیایي کلینیک لپاره ودانی جوړه شوې. خود سیم اوسیدونکو وایي چې د دوی د ډېرې اړتیاو باوجود تر اوسه پکې روغتیایي خدمتونه نه دي فعال شوي. دوی زیاتوي په پرله پسې توګه یې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو سره خپلې غوښتنې شریکې کړي، خو هغوی د کلینیک د فعالېدو په اړه له ژمنو پرته کوم عملي ګام نه لري اوچت کړي. بل لور په خوست کې د طالبانو حکومت روغتیایي چارواکي وایي د تریزیو د کلینیک په ګډون یې د 8 نور روغتیایي مرکزونو د فعالېدو غوښتنه کړې او ممکن دا سږ کال ورته بودیجه منظوره شي. نور حال لسمی په دې راپور کې.
د خوست ولایت د تریزیو اوسیدونکي وایي د دوی په سیمه کې 15 کاله وړاندې د روغتیایي کلینیک لپاره مجهزه ودانی جوړه شوې، خو په دې اوږده موده کې هم روغتیایي فعالیتونه نه دي پیل شوي. دوی زیاتوي یا د ګڼ نفوسه سیمه د خوست ښار څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لرې پرته ده او خلک د نورو ستونزو په خوا کې د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې لري. د تریزیو یو قومي مشر ملک امیر بادشاه هاشمي مشال روري ته وویل
دا ډېر لرې پرته سیمه ده او غټ بنوکوزه سیمه ده. اوس پر کلینیک تعمیر جوړ شو ده او د دې پورې تشکیل نه دی ورکړه او امکانات نشته، نو ډېر په سختۍ سره مریضونو شار توری او اکثرا میاندې چې نوی مشمون زیږوي هغه خو بیخي وسلو کې اتیا فیصد دلته مونږو د دې سره شهیدونو چې یای مشوم په لار کې زی کړوي او یا خپل خزه زی شوی، نو په دې برخه کې د نړیوالو نه د خریا بنسټونو نه مونږ هیله لرو چې روسی دلته په داسه حق خپل پرګرامونه عملی کړي.
د سیم یو بل ځوان عاشق الله اندښنه سرګندوي کچیر یاد کلینیک فعال نشي ممکن ودانی هم زیان منشي چې په هغه صورت کې به د کلینیک د فعالیدو هیله مندي هم لمنځه ولاړ شي.
د موږ یو کلینیک دا په سین خورا کې 4-5 کاله مخته وړاندې کیږي چې د مثال خبرې تعمیر ودانی جوړ د خو د شتي کارکونکو نشته، که زر تر زر مونږ ته روغتیایي کارکونکو روانه لګل شي نو امکان دلش دا کلینیک هم لمنځه ولاړ شي.
د خوست د تریزیو د سین خورپو کلینیک کې حاجی نور 45 کلونو راهیسه د ساتون کې پتوګه دنده تر سره کوي وایي
یره 15 کاله کیږي چې زپې کار 15 میاشتې تنخوره کړی شپاو را دي سوتان تنخو نشته ولی ته ورغلې رئیس ته شپوره سورونه ډیر ورغلې بس هیڅ اوس کیږي نور معلومات نه کیږي.
بلوری ته ځای چارواکی وای د یاد روختون د تشکیل د منزوري لپاره اړوند وزارت ته وړاندیز کړي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل
څیر لا سواد دویم کول کې به ان شاء الله العزیز دا غمیګو پرسنل به ته هایر کوو چې کیم کورینې پوتی دی دا به ته کوم چې دا سره به د چاروشي کې دی چې د غشینه کې کیوي.
چارواکی زیاتوي په خو د خوست په کچه د تریزیو د سین خور د کلینیک په ګډون اته روغتیایي مرکزونو ته ودانې منځوري شوي چې اتیا سلنه ودانې زیچاري بشپړې شوي، خو تر اوسه ورته د روغتیا وزارت له خوا د صحي او خدماتي پرسونل تشکیل نه دی ورکړل شوی او غیر فعال دي. دوی تمه څرګندوي چې د روان مریض کال په بودیجه کې به په خوست کې د ټولو روغتیایي کلینیکونو فعالیدل شامل شي.
مشال لري ته وګصي دا سوار د په خوست کې د کوم روغتیایي حالت روغتیایي کوم د سپټالونو حالت هلد کې د خلکو غوښتنې دي چې هلد کې د غراز د دوی د پارا کوم کلینیکونه دي هغه جوړ کړی شي. دوی که څه هم وایي چې د تریزه سیمه اوسیدونکو وایي چې د ډیر وخت رئیس د غلط کې جمعنې کیږي چې دوی ته کلینیک جوړ کړی شي، خو تر دې دمه هغه ته عملی شکل نه دی ورکړ شي. بلخوا بیا سیمیز چارواکي وایي چې ډیر ضربا دوی کې د شي دغه ستونزه مخ کې یو سیو دغه مسله به هوار شي.
تان دې هلي
سماجی 15 سال زما دا وادو شو تو اتکاله هم تا خشان پلوړې دو تو اړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هازبند سره پرته ده
انټرنیشنل ما چې کال کړ دا هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوم
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
مشال لړیو ته وګستی د سواد په سیلاني سیمه ملم جبا کې د وړو کې اختر دروازنې کلتوري میله پرونو پای ته ورسیدا میله ته د خبر پختونخوا له بیل بیل سیمو سندرغاړي هم ورغلی بو او هلته سندری ویلي د ترڅنګ په میله کې د ځای هنرمندانو د لاس جوړ شان هم ونندارې او خرڅلاو ته وړاندې شي وو د مشلډیو خبريال نیاز احمد خان راپور کوي چې د سندرغاړي جلیل شبنم له یوې زمزمې پیلېږي
کلی تستا یمارا غلے مخدرا سرگن کا ڈیر میں ارمان دے مخدرا سرگن کا ڈیر میں ارمان دے
دا ملم جبی تغرنو پلمن کے سندرغاڑے جلیل شبنم وای چې داسې په خاسته سیمه کې حس زرا سندری وای دی وای چې ملم جب کې جوړ کړی شوی د اختر کلتوري میله کې سندرو وایرو تورغله خو د خاستون نه هم خون واغستو
ته چونه کله کې زه خو په نوخار کې وسم زه خپل تیمه هم خو د ګرمۍ نه سټ شو کنه ته سخت خو بزب دا خبر کوم چې دلته چې دا کم موسم دی او دا کم دا نیچرل چې کم خبره شي کم دا د خاست دی دا اوریجنل خاست دی کنه نو زه مې چې دا داس یو خاست دی چې دا نه چا پدې کې خواري کړی دا نه پدې کې چا نه پدې ځان چا کړولې دی دا الله تعالی زموږ د سوات لپاره توفه ورکړی دا او دې خلکو له خاص ورکړی دی او بیا دې خبره یو ساده واره ورکړی دی
سات په ملنجو کې درې ورځنی کلتوري میله کې هنرمندانو په سټیج د سندرو سره مزاحیه خاکي هم وړاندې کړې ورغلي سیلانیان وای چې د اختر خوشحالي یو په دوه کړې
اسلام علیکم چې زمانو مربي خان دی او زما تعلق په خبر نه ده چې څنګه په خبر کې درې ورځې فاميلي فېستیوال دی موږ هم د فېستیوال کې راغلي او ماشاالله ډېر لری نه خلک راغلي د سپیشلی پنجاب نو او هغه خلک چې کوم بهر ملک یعنی کې ټورست کوم زمونږه کې پی کې کې سپیشلی مالم جبا ته راغلي دی هغه ډېر زیات خوشاله شوی دی ورې چې هغه چې کوم نېشنل بیوټي کته دلته دخل کو اخلاق او خلکو د مينو کته نغه ډیر ذات متاسف شو
جی زمانم سیار خان دی او زه د پخور نه راغلم سمو لنډي بالا زه دا وزیر حشیما او دا ټرک اٹ زما پېشره ټرک اٹ زما کار دی او دې ټیم کې مونږ ملم جبی تراغلی یو پی سی ته ماشاالله ډیر خپل خوند وکړو پډوم به زل زخ خپل راغلم دلته او ما د خپل ټرک اٹ سٹال لګولې ډیر مزیدار خلک ته خوندونه خپل لګیای
میله تابع کون کې اداري ویان وحید الله وای چې یو مقصد دی د ملم جبی سیلانی سیمی خاستونه برسیره کول دي نو بلخوا د پښتنو هنرمندانو ته مقور کول دي چې د خپل پن مظاهره وکړي
درې ورځې میله کې د اوږد هنري شیانو سټالونه لګولې شو لاش سو جوړ کړي شو سټالونه لګولې شو ماشومان لپاره چې د لوبو مواقع وي اينه علاوه چې په دې کې د خوراک سټالونو او ترڅنګ د موسیقي د درې ورځې پر لپسې د موسیقي پروګرامونو چې پای کې د خیبر پښتونخوا معروف ګلوکارانو چې هغه برخه واغسته او خپل هنر شې نو هغه ښکار کړو
سواد په سیلانۍ سیمه ملم جبه کې هر کال د اختر په موقع د سیلانیانو لپاره میلې او نورې هلې ځلې کیږي سخت کال د اختر په درېیمه ورځ په سواد کابل کې د پولیس په تاڼه کې 14 وروسته د سیلانیانو تک لږ کم شوی ځکه ځلي انتظامیه او د سیلګرۍ پرمختګ ادارې وایي چې د سیلانیانو باور بحال کولو لپاره داسې هلې ځلې کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو ته وګورئ او دغه خبری غړی پای تر رسیدي خو زمګه خبرونه دوام لري یارانو مشال خبرونه به هم وی تحصیل مشال ریډیو سره وسه
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لسلورو تر شپګو د سهار لنه هو د مخم تر و بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو اونیزه خبرونه سروي په لسنی مو بجو، د کرخی په غاړه په یو بجا، سندری جادوګری په دونی مو بجو، پختنخوا کلی په کلی په دریو بجو، د مشال ترنا لاندې په سلورنی مو بجو، روختیا او درملنه په پینزو بجو،